احمد شیبریم سلامونه د دې ساعت مهم خبرونه د سالنګ لوی لار د موټر پر مخ په موقتی ډول وتړل شو د طالبانو د ټولګټو چار وزارت ویان محمد اشرف حق شناس پرون ناوخته پر اکسپانه ولیکل چې د لوی لار د واورې د ورښت توپان د لید ساحې د محدودیت او د ځاني او مالی زیانونو د مخنیوي په دلیل د هر ډول مسافر وړونکو او بارونکو موټر پر مخ تر بلې خبرتیا پورې تړل شوې ده تر تیر ماښام پورې په شمالي سالنګ کې تر 40 سانتي متره او په جنوبي سالنګ کې تر 50 سانتي متره پورې واوره ورېدلې وه چې تر دې وروسته د دې لارې د بندېدو اعلان وشو د سالنګ لوی لار د افغانستان له مهمو لارو څخه ده چې د شمال 9 ولایتونه له مرکز او جنوب سره وصلوي آریانا هوایي شرکت د کابل او نوې ډیلي ترمنځ د کارګو او مسافرو د الوتنو شمیر زیات کړی دی آریانا هوایي چلند په اکسپانه کې په یو بیان کې پرون ولیکل چې د اوس لپاره د کابل او نوې ډیلي ترمنځ په اونۍ کې شپږ کارګو او دوه مسافروونکي الوتنې ترسره کیږي په دې بیان کې دا نه دی ویل شوي چې تر دې وروسته به د دې الوتنو شمیر څومره زیاتیږي د آریانا هوایي شرکت په وینا له هند سره د الوتنو له زیاتېدو سره به د افغانستان او هند ترمنځ تجارتي اړیکې پسې پراخ شي او د افغانستان صادرات به دغه هیواد ته ډیر شي امریکا او روسیې موافقه وکړه چې په لوړې کچې پوځي تماسونه ټینګ کړي په اروپا کې د امریکا پوځي قمندانې دا خبر ورکړه دا موافقه په ابوظبي کې د پنجشنبې په ورځ د اوکراین د سولې د خبرو په څنډه کې وشوه واشنگتن د 2020 کال په فبروري میاشت کې لدی وروسته له روسیې سره پوځي روابط قطع کړل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د برید امر وکړ په اروپا کې د امریکا پوځي قمندانی وویل چې د پوځونو ترمنځ د خبرو اترو ادامه د نړیوال ثبات او سولې لپاره مهمه ده ټاکل شوی ده چې نن په ایتالیا کې د 2026 کال د ژمي د اولمپیک لوبې پیل شي تمه ده چې په دې اولمپیک کې به د شاوخوا درې نوي هیوادونو نږدې 2900 لوبغاړي ګډون وکړي دا لوبې به د فبروري تر 22 روانې وي او د لوبو له ډګره دا خبر هم لرو چې له 19 کلنو د لږ عمره کرکټ نړیوال جام په پای لوبه کې نن د انګلستان او هند لوبډلې مخامخېږي انګلستان په نیمه پای لوبه کې آسترالیا او هند افغانستان ته ماتې ورکړه د 50 ورونو په دې نړیوال جام کې د نړۍ 14 لوبډلو برخه واخیسته چې د جنوري په 15 د نامیبیا او زیمبابوی په کوربتو پیل شو د دې نړیوال جام پای لوبه نن د زیمبابوی په پلازمینه حراری کې د کابل په وخت د غرمې 12 بجې پیل شي
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
سلامونه سلامونه هیله لرم چې جوړ روغ او صحت مند به است تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم د اووم ټولګي بیولوژي مضمون ته مخکې له دې چې په درس باندې پیل وکړو غواړم چې ځینې موضوعات تاسو سره شریک کړم لومړی دا موضوع چې کوم درسونه چې تاسو وایاست دا ټول اساسي موضوعات دي د اووم ټولګي چې وروسته په نورو صنفونو کې په تفصیلي ډول سره تاسو ته بیان شوي دي نو که غواړئ ستاسو نور صنفونه تاسو په ډېر ښه ډول سره زده کړئ د هغه لپاره تاسو د اووم ټولګي ټول موضوعات باید په ښه ډول پوه سئ او زده کړئ نو کوم درسونه چې تاسو وایاست په ځان سره نوټ کړئ په کتابچو کې او وروسته یې د ځان سره په یاد کړئ او زده کړئ زموږ لومړنی موضوع د بیولوژي حجره لومړی لوست لومړی فصل له اولې صفحې څخه تر اتمې صفې پورې به زموږ درس دوام وکړي راځو د حجرې په موضوع باندې پیل کوو اول ورځو تاریخچه وایو چې حجره د چا لخوا د لومړي ځل لپاره کشف شول چا دا نوم پر حجرې باندې کښېښوي او خپل حجره چې ده هغه څه اهمیت لري د ژوندیو موجوداتو په جوړښت کې او عموما لکه څرنګه چې تاسې پوهیږئ موږ په دې نړۍ کې موږ شاوخوا چاپېریال کې دوه ډوله موجودات وینو چې یو یې ژوندي دي او یو یې غیر ژوندي دي بیولوژي هغه علم دی چې موږ ته د ژوندیو موجوداتو په باره کې معلومات راکوي نو لومړی موضوع د ژوندیو موجوداتو د حجرې څخه شروع کیږي حجره چې ده د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک لخوا په 1615 کال کې رابرټ هوک راولاړ سو. د کار کې یو نازک پاڼه یې راواخیستل او تر مایکروسکوپ لاندې یې ولیدل. کله چې تر مایکروسکوپ لاندې ولیدل هغه په د کار په نازکې پاڼې کې خالیګاوې ولیدلې چې دغه خالیګاوو ته د حجرې یا سل نوم ورکړ. یا د دې پاتې د نوې چې کوم حجره چې رابرټ هوک ولیدله د هغه داخلي محتویات ټوله تخریب شوي وه. وروسته بیا ځینې عالمان راولاړ سوله او د ژوندۍ حجرې یې خپل تر مطالعې لاندې ونیول او ډیرو مختلفو عالمانو مختلف نظریات وړاندې کړل چې یوازې او یوازې نن ورځ درې نظریات دي چې د پام وړ دي او ټوله دغه درې نظریات سره مختزب. لومړی دا نظریه وایي ټول ژوندي موجودات چې دي هغه به یا له یوې حجرې څخه جوړ سوي لکه بکتریا، مایکروب، وایرس دا، او ځینې ژوندي موجودات به هغه به د ډیرو حجرو څخه چې سوي جوړ سوي. دویمه نظریه دا وه چې ژوندي موجودات چې دي اساسي جوړښتیز او وظیفوي واحد چې شدی حجره ده. یعنی همه ژوندي موجودات چې کړی دي د جوړښت یا ساختمان جوړ کړی دي همه وظیفه ټوله په حجرې پورې اړه لري او تر ټولو اساسي واحد دي د ژوندیو موجوداتو. پسې راځو اخرنی نظریه دا وه چې دغه کومې نوې حجرې چې رامنځته کېږي هغه له پخوانیو حجرو څخه چې شي کېږي جوړیږي. یعنی د پخوانیو حجرو څخه نوې حجرې رامنځته کېږي. دا هغه درې نظریات وه چې تر نن ورځې پورې ټوله عالم یا ټوله شاوخوا خلک یې ورڅخه استفاده کوي. پسې راځو لکه څرنګه چې مخکې موږ وویل ول حجره تر مایکروسکوپ لاندې ولیدل سوه. خپله مایکروسکوپ چی شي دی؟ مایکروسکوپ هغه آله ده چې ډېر هغه ذره‌بینی کوچني ژوندي موجودات چې موږ یې په سترګو نسو لیدلی یا په سترګو لیدل یې امکان نه لري، ناممکن اوسي، هغه موږ ته خپل تر اندازې څو ځلې لوی ښکاره کوي تر څو موږ په دې وتوانېږو چې هغه ووینو. او ټول عالمان چې دي د دغه مایکروسکوپ په واسطه دغه ذره‌بینی کوچني ژوندي موجودات یې کشف کړي دي. خپله مایکروسکوپ څه معنا لري؟ مایکروسکوپ چې دی یو یوناني کلمه ده چې د دوو کلمو د تورو د یوځای کېدو څخه رامنځته سوی دي چې مایکرو یې په معنا د کوچني او سکوپین په معنا د لیدلو سره دي. نو موږ وایو چې مایکروسکوپ کوچني ژوندي موجودات موږ ته د لیدلو وړ ګرځي. او موږ په مکاتبو کې تاسې ټولو به لیدلي اوسئ کوم مایکروسکوپونه چې موږ استفاده ورڅخه کوو د نوري مایکروسکوپ په نامه یادیږي چې په دې کې دوې عدسیې کار سوي دي تر څو موږ وکولای سو دغه کوچني ژوندي موجودات پرې وګورو. ورپسې راځو د حجرې ځانګړتیاو ته. موږ وایو حجره چې ده لکه څرنګه چې مخکې مو وویل چې ځینې ژوندي موجودات د یوې حجرې څخه جوړ سوي دي، هغه ژوندي موجودات چې له یوې حجرې څخه جوړ سوي دي د یونیسلولر یا یو حجروي ژوندي موجودات په نامه سره یادیږي، هغه لکه بکتریا، وایرس، دغه رقم میکروبونه دي. دا ټوله چې دي چې سوي دي د یوې حجرې. ډېر نور مثالونه هم لري. او موږ وایو هغه ژوندي موجودات چې له ډیرو حجرو یعنی د یو څخه د اضافي حجرو څخه جوړ سوي اوسي هغه د چې په نامه سه یادیږي د ملټي سلولر یا څو حجروي ژوندي موجودات، هغه لکه ښه مثالونه حیوانات دي، نباتات دي او داسې نور. او موږ وایو چې حجره چې ده ټول حیاتي فعالیتونه لکه مثال د ژوندي موجوداتو تغذیه ده، د دوی تنفس دی، د دوی اطراح ده، تکثر دی، ډیرښت دی، دا ټوله چې دی چې دی د حجرې په واسطه سرته رسیږي. اوس راځو مهمې موضوع ته، د حجرې جوړښت. د حجرې په جوړښت کې موږ ډیر برخی لرو، یعنی د حجرې داخل کې د دې شاوخوا غشا، په دې کې موږ ډېر محتویات، ډېر ارګانلونه، ډېرې برخی لرو، خو د دې څخه یوازې یو څو اساسي برخې وایي. د هغو څخه لومړی رازو و حجروي غشات. حجروي غشا چې ده یا سیل ممبرین، دا چې دی د پلازمایي غشا په نامه سره هم یادیږي، چې موږ وایي حجروي غشا سوري ته ورته برخې لري، پورز لري، چې د دغو په واسطه د موادو تبادله صورت نیسي، یعنې د حجرې داخل ته او د حجرې څخه و خارج ته د موادو انتقال صورت نیسي. خپله حجروي غشا چې ده نیمه قابل نفوذ پرده ده. او په دې کې ترکیب کې کم کم شان شامل دي؟ پروټینونه شامل دي، شاه هم شامل دي او قندونه شامل دي. او دغه طبقه چې ده څو پوړه ده؟ دوه پوړه ده. ورپسې رازو حجروي دیوال ته. حجروي دیوال چې دی دا جوړښت موږ وایو په حیواناتو کې وجود نه لري، یوازې او یوازې په نباتاتو کې وجود لري، چې د نباتاتو حجرې شاوخوا یې څه کړې ده؟ پوښلې ده. او دا چې دی یو ډېر کلک جوړښت لري چې خپل په جوړښت کې سلولوز لري، چې د دغه سلولوز دې ته چور کړی دی، ډېر کلک جوړښت یې ورکړی دی، چې ډېر میکروبونه او ضرري زیانمن توکي چې دغه حجرې ته زیان رسوي نسي کولای د دغه حجروي دیوال څخه تیر شي. نو موږ ویلای سو چې حجروي دیوال د نباتاتو محافظوي غشا ده. ورپسې راځو بلې موضوع ته چې ډېره مهمه موضوع ده او تر غشا وروسته راځي، هغه څه دی؟ سایتوپلازم دی. سایتوپلازم چې دی موږ وایو شفافه نیمه مایع ماده ده. او موږ وایي سایتوپلازم کې چې دي دغه ټوله برخې د حجرې داخلي برخې چې دي په سایتوپلازم کې قرار لري. او د دې په ترکیب کې موږ وایي چې څه شامل دي خپل سایتوپلازم کې، چې څه شامل دي، چې څه جوړ شوی دي، هغه د اوبو، منرالونو او دغه رقم په اوبو کې حل شوي پروټینونه، منحل پروټینونه. او په سایتوپلازم کې ځینې جوړښتونه وجود لري چې دغه جوړښتونه د څه په نامه سره یادیږي؟ د اورګانلز په نامه سره یادیږي. او په سایتوپلازم کې نور جوړښتونه دي چې خپل دغه رښتې چې دي دغه د حجرې ساختمان یې یو ډېر مضبوط ساختمان ورکړی دی. او موږ خپل سایتوپلازم هم یادوو چې هغه چې دی د حجرې سکلیټي برخه چې کړی ده جوړه کړی ده. ورپسې راځو د سایتوپلازم اورګانلو ته، یعنی هغه برخې چې هغه جوړښتونه چې په سایتوپلازم کې قرار درلودي. لومړی راځو واکیول ته. ډېر ساده، واکیول موږ وایو چې ډېر هغه زیانمن فاضله مواد چې دی هغه په ځان کې ذخیره کوي د مایع په ډول سره. او موږ وایو د دې جوړښت چې دی په نباتاتو کې لوی مګر یو، یعنې د نباتي حجرو ډېره برخه نیولې مګر یو دانه پکښې موقعیت لري. او کله چې بیا حیواني حجرو ته راسو، په حیواني حجرو کې بیا ډېر وجود لري خو ډېر لږ لږ ځایونه، او جسامت یې چې لږ. د واکیول وروسته راځو زموږ بل جوړښت چې د اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه سره یادیږي. موږ وایي دا چې دی خپله جوړښت دی چې دی ټیوب ته ورته دی. او موږ وایي د دې اساسي دنده څه شی ده؟ د حجرې و برخو ته و ټولو برخو ته د موادو لیږدول دي، او همدارنګه د حجرې څخه افاضله توکي چې اضافي توکي چې هغه څه کوي خارجي. دا د دې څه سول اساسي دنده سول. نور په تفصیلي ډول په نورو سیمفونو کې به تاسو ووایاست. ورپسې راځو سینټریولونه وایي. سینټریولونه چې دي د مایکروټیوبوز له جوړو څخه چې سوي دي جوړ سوي دي. دا جوړښتونه چې دي هغه وخت چې حجره چې کې ویش اجرا کوي، یعنی یوه حجره راولاړیږي په دوو حجرو باندې تبدیلیږي، په هغه ویش په وخت کې دوی راښکاره کیږي. او کله چې راښکاره سوله په دغه وخت کې ډېر اساسي او مهم فعالیتونه سرته رسي. بل جوړښت دی د پلاستیدونو په نامه سره یادیږي. پلاستیدونه چې دي هغه په نباتاتو کې د خوړو جوړولو مهم برخه ده، مهم مرکز دی، ځای دی. او موږ وایي پلاستیدونه چې دي هغه موږ یوازې او یوازې په نباتاتو کې وینو، او سینټریولونه چې دي هغه یوازې په حیواني حجراتو کې وینو. ورپسې راځو هستې ته چې تر ټولو ډېر مهم او دغه د ټولو حجرې جوړښت هم پر دغه برخې ولاړ دي، هغه چې ده هسته ده. موږ وایي هسته چې ده د حجرې تر ټولو غټ اورګانل دی، بارز اورګانل یعنی ښکاره دی. کله چې تاسو حجره وینئ دغه هسته یې پکې کې ډېره چې ښکاره وي، او خپل د دې شاوخوا هم چې ده غشا پوښل شوې ده، غشا سته چې دا غشا یې د سوري یا پورز لري چې د دې په واسطه د موادو انتقال صورت نیسي. او موږ وایو هسته چې ده تر ټولو اساسي برخه ده، په دې کې د حجرې ویش هم چې کیږي شروع کیږي، او د حجرې ټول فعالیتونه د هستې په واسطه کنټرولیږي. او موږ وایو حجره چې ده د هستې د رویه هم په څو ډول ویشل شوې ده، په دوه ډول. یو هغه حجرات دي چې هسته یې چې ده ښکاره ده، حقیقي ده، چې د یو کاریوت په نامه یادیږي. یو هغه دي چې هسته یې چې ده ښکاره نه، یعنی داخلي محتویات د حجرې ټوله په ګډوډ ډول سره پراته، هغه بیا د چی پرو کاریوت په نامه سره یادیږي. راځو موږ وایي حجره چې دي مختلف ډولونه لري، یعنی د شکل له رویه ځینې میلې ته ورته، ځینې بیضوي، ځینې دایروي. او د هستې د روی موږ وایي چې خپله حجره چې ده په دوه ډوله ده، یو حیواني او بل چې شي نباتي، چې دې دواړه خپل ترمنځ ډېر توپیرونه لري. موږ وویل چې حیواني حجراتو کې واکیلونه ډېر مګر کوچني دي، مګر په نباتي حجراتو کې یو او لوی دي. نباتي حجراتو کې کلوروفیل وجود لري، مګر په حیواني حجراتو کې وجود نه لري. هاي نباتي حجرات چې دی خپل خواړه انرژي د خپل خواړه چې دی هغه د نور د رڼا څخه لاس راوړي، مګر حیواني حجرات د عضوي موادو څخه لاس راوړي. دا غره کم نباتي حجرات دیوال لري، مګر حیواني نه. ان شاء الله چې د ټولو موضوع باندې په شډه ول سره سر خلاص وي. اوس راځو اخیرنی برخې ته چې سوالونه دي. موږ درې سوالونه لرو او تاسو څخه هیله کوم چې دا سوالونه نوٹ کړئ. اول سوال، حجره تعریف کړئ. دویم سوال، حجره د چا لخوا کشف سوال. دریم سوال، د نباتي او حیواني حجرې ترمنځ درې توپیرونه وایست. ستاسو ټولو د توجه څخه ډیره زیاته مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم چې ټوله به جوړه او روغ اوسئ. ښه راغلاست اتم ټولګي و دویم لوست. لکه څنګه چې مو په تیر لوست کې طبقه بندي وپیژندل او د هغه اړوند مو شپږ عالمونه وپیژندل، چې په هغه شپږ عالمونو کې پروتستا، فنجي او همدارنګه بکتریاوې وي، حیوانات او نباتات باره مو ډېر موضوعات زده کړل. نن ورځ راځو د هغه تیر لوست ځینې موضوعات ته نور هم تفصیلي ډول سره رڼا پراچو. تاسو لکه څنګه چې موږ وویل دغه مایکرو ارګانیزمونه چې دي ځینې ګټور او ځینې هم زیانمن دي، تاسو د هغه په مطابق نن موږ فصل چې دی له وایرس څخه تر فنجي پورې موږ ته موضوعات راځي کوي، او درس به مو د نهمې صفې څخه تر دیارلسمې صفې پورې دوام وکړي. موږ په تیر لوست کې د وایرس یادونه ونه کړل، که څه هم موږ ډېری وایو چې دوی تکثر کوي. موږ په تیر وختونو کې په تیر صنف کې موږ ویلي وو چې بېله حیواناتو او نباتاتو نور ډېر کوچني موجودات ژوندي وجود لري چې د مایکرو ارګانیزم په نامه سره یادیږي، چې د هغو د جملې څخه یو یې وایرس هم و چې د پروتستا، فنجي او بکتریا په ډلې کې راتله. مګر عالمان د وایرس په ژوند باندې شکمن دي، ځکه چې وایرس چې دی د حجرې داخل چې کله اوسي ژوندی، مګر د حجرې خارج غیر ژوندی، یعنی فعالیت سرته نه رسي. وایرس چې دی د لاتیني کلمې ونم څخه اخیستل سوی دی چې د زهر په معنا سره دی. وایرس موږ وایو چې کله چې د حجرې داخل هم ووسی د تغذیه، نمو، وده سرته نه رسي، یعنی د حجرې داخل کچیرې ویل سوی هم دی چې فعالیت کوي ژوندی ده، مګر د حجرې خارج غیر فعاله ده، ژوندی نه ده. خو د حجرې داخل هم ډیر هغه فعالیتونه چې باید یو ژوندی موجود یې سرته ورسي، وایرس یې سرته نه رسي. نو ځکه وایرس پوهان د ژوندیو اجسامو یا ژوندیو موجوداتو په لیست کې نه شمېر. ورپسې راځو د وایرس بڼې جوړښت. وایرس چې دی د هغه داخلي او خارجي برخه د کپسټ په نامه د پروتین په واسطه پوښل شوی دی، چې کله چې مثال د ژوندیو حجرو باندې دی حمله کوي، د دغه پروتیني برخې په واسطه هغه حجرې دې ته اجازه ورکوي تر څو د هغه د اخزو له لارې دغه وایرس خپل په داخل کې چې کوم ډي ان ای یا آر ان ای لري تر هغه ژوندي حجرې پورې ورسي. موږ وویل چې کپسټ په نامه دغه پوښ چې لري د هغه داخل ډي ان ای یا به ډي ان ای یا هم چې اوسي آر ان ای اوسي. وایروسونه چې دي هغه مختلف ناروغي هم په حیواناتو کې او هم په نباتاتو کې رامنځته کوي، لکه مثال انفلونزا ده، ایډز ایچ آی وی ناروغي ده او داسې ډېر نور ډولونه. موږ وایو چې وایروسونه چې دي مختلف شکلونه لري، ځینې یې کوروي دي، ځینې یې ملیې ته ورته دي. مثال په ډول سره موږ او تاسې وایو چې د تنباکو وایروس چې دي هغه ملیې ته ورته شکل لري. دغه رقم د چونګشي د لاروا وایرس چې دی هغه موږ وایو چې لاروا ته ورته څه لري شکل لري. ورپسې راځو موږ وایو چې وایرس په چاپیریال کې څه رول لري. وایرسونه چې دي لکه څرنګه چې موږ وویل هغه هم پر حیواناتو او هم پر نباتاتو ورسره پر فنجانو هم خپل اغیز اچوي او د ډېرو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي. په انسانانو کې موږ وایي کومې ناروغۍ چې رامنځته کوي، د هغو د مثالو څخه موږ ویلی سو لکه انفلونزا ده، د چیچک ناروغي ده، د سرخکانو یا د شیرې ناروغي ده، د ماشومانو د ګوزن ناروغي، کلچرک، ایډز، دا ټول چې دي د وایرس په ډولونو کې راځي چې په حیواناتو کې رامنځته کوي. په نباتاتو کې هم ډېر ناروغۍ د رامنځته کېدو لامل کېږي، چې ښه مثال یې په رومي بانجانو کې د ژیړ رنګه خالونو د رامنځته کېدو چې د خپله د وایرس له امله رامنځته کېږي، د دغه ناروغۍ په نباتاتو کې رامنځته کوي. او بل موږ وایو دوی پر بکتریاو باندې هم چې کوي خپله حمله کوي او بکتریاوې هم تخریبوي. کله چې بکتریاو باندې حمله کوي، د دوی د کم برخه شاوخوا پوښ شدي، لکه څرنګه چې موږ ول د پروټین څخه جوړ دی، د بکتریاو داخل پر اخزو باندې نشلی او د اخزو سره چې کله ونشلی د هغو له لارې و بکتریا داخل ته خپل ډي ان ای یا آر ان ای داخلي، چې د هغه څخه وایرس په د بکتریا دننه رامنځته کیږي جوړیږي. دغه وایرسونه چې کله د بکتریا داخل رامنځته سي، د بکتریا داخلي محتویات خپله په مصرف رسوي او بکتریا کرار کرار تخریبوي او نمو تکثر کوي. کله چې تکثر وکړي، بکتریا چیوي او ورسخه کوم وایرسونه چې نور رامنځته سوي دي تر نورو برخو پورې ځان رسوي. ورپسې راځو وایرس مو پیژندئ، اوس نو راځو موږ وایو چې بکتریا څه شي ده. بکتریا چې د خپله لکه څرنګه چې موږ لږ بحث پر کړی و، بکتریا هم یو حجروي ژوندي موجودات دي چې په زیاترو ساحو کې ژوند کوي، لکه مثال خاوره ده، موږ ویلي اوبه وه، د انسان په بدن کې چې موږ وویل د ځینو انسانانو په کولمو کې وجود لري چې د تجزیه کوونکو په ډول دنده سرته رسوي، یعنی د هضم د خوړو په هضمولو کې مرسته کوي. لکه څنګه چې موږ وویل بکتریا چې د هغه پروکاریوت ده، یعنی ټاکلی هسته نه لري. ځینې بکتریاوې چې دي هغه یوازې دنده سرته رسوي، په یوازې سره مخته ځي، او ځینې چې دي هغه په ډله ییز زنځیري ډول سره خپل فعالیتونه مخته رسوي. راځو د بکتریاوو شکلونه ده. بکتریا چې دي هغه مختلف بڼې لري چې معمولا موږ په درو برخو باندې ویشو، چې ځینې یې چې دي ملیې ته ورته جوړښت لري چې هغه د باسیلیوس په نامه سره یادیږي، ځینې یې ګرد شکل لري چې هغه د کوکوس په نامه سره یادیږي، او ځینې یې هم فنر ډوله دي چې هغه بیا د سپیریلا په نامه سره یادیږي، او ورسره ځینې نور هم دي چې د ویبرا کولرا په نامه ناروغي رامنځته کېدل د هغه له امله رامنځته کېږي، هغه بې کامې ته ورته جوړښت لري. راځو اوس نو ځان پوه کوو چې بکتریاوې څه ډول تکثر کوي، څه ډول ډېرښت کوي. بکتریاوې چې دي ځینې یې غیر زوجي، ډېری یې غیر زوجي، او ځینې یې هم زوجي تکثر مخته وړي. موږ وایو چې دوی چې دي په تودو او مناسبه درجه لرونکي ساحو کې چې کوي خپل ژوند مخته وړي. او کم غیر زوجی تکثر چې دی په هغه کې باینری فیشن چې دی هغه یا دوه ګونه ویش چې دی، چې مثال د خپل د امیتوسس چې په وم سیم کې موږ ویلي و مستقیم ویش کې راتلی، د امیتوسس د عملیو څخه شمیرل کیږي د هغه ډول سره دی چې کوي تکثر کوي. او کم زوجی تکثر چې دی هغه موږ وایو د انسانانو په وجود کې په دغو برخو کې چې کوي دی په زوجی تکثر سره مختز، او دوی عموما په شلو دقیقو کې وده کوي چې وروسته چې کله وده وکړي د هغه څخه نوی تولید رامنځته کوي. ورپسې راځو، لکه څنګه چې موږ ویلي و، ځینې بکتریاوې ګټورې او ځینې هم زیانمنې. کومې زیانمنې بکتریاوې چې دي هغه د بېلابېلو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي، لکه موږ ښه مثالونه یې ورکولی شو: نری رنځ، ټیټانوس، تور ټوخی، د ستوني خوږ، موریکا، کولرا. دا ټول چې دي د بکتریاو په جمله کې راځي چې د بکتریاو له امله دغه ناروغي رامنځته کېږي. ورپسې راځو ګټورو بکتریاو ته. څومره چې زیانمنې بکتریاوې دي هغو د هغه ډېر بکتریاوې ګټورې هم وجود لري چې بې له هغوی د ژوند کول هم ناممکن کېدای سي. ځینې ډېری بکتریاوې چې دي هغه کوم مړه جسدونه چې دي هغه لکه په موږ د ایکالوژي په درسو کې چې ویلي و چې د تجزیه کوونکو په ډول سره دي خپل دنده سرته رسي، چې کوم مړه جسدونه چې دي هغوی تجزیه کوي او د هغوی څخه چې کوم عضوي مواد لاسته راځي هغه بیرته خاورې او هوا ته خارجوي. او دا چې دی موږ وایو په ډیرو دواو کې ورڅخه استفاده کیږي، په انټیبیوټیک جوړولو کې استفاده ورڅخه کیږي، او د شمزی لرونکو حیواناتو په کولمو کې هم دی چې لري وجود لري. همدارنګه په ډیرو نباتاتو کې هم دی په ریشو کې وجود لري چې د نباتات لپاره ډیر ضروری دی. راځو ورپسې زموږ اخیرنی برخې ته، انشاءالله چې په موضوع کې به تاسو کوم مشکل ونه لري. موږ او تاسو وایرس وپیژندې، د وایرس په اړه مو ډېر موضوعات زده کړل، تر څنګ یې موږ وویل چې وایرس څه ډول یو جوړښت لري. وایرسونه چې دي ډېر خطرناک کېدلی سي، نو موږ ته د دې دپاره موږ وقایه باید وکړو چې د هغو څخه ځان وساتو تر څو وایرسونه پر حجراتو باندې قوي نسي. کله چې دوی حجراتو د داخلي ژ لکه بکتریاو ته چې مثال موږ وویل د بکتریاو د پوښ د لارې د غشا د لارې و د دوی داخل زی او خپل ډي ان اي یا ار ان اچ کله داخل کې د هغه څخه نور وایرسونه چې کیش جوړیش په حجراتو کې هم دغه رقم. کله چې حجرې ته داخل سي موږ د حجروي غشا ویلې و چې د پروتین شهم او قندون څخه جوړ سي، نو دغه غشا چې موږ ول قابل دغه و نیمه قابل نفوذ و، نو کله چې نیمه قابل نفوذ ده دوی چې کله دغه پروتین د دوی شاوخوا پروتین پوشلې دي، کله چې دوی دا ویني وای دا زموږ خپل د کورنۍ څخه دي، نو ځکه چې کې د داخله دوی اجازه ورکي. کله چې د دی ډي ان ا او ار ان ا د حجرې داخل لاړ سي حالت خپل په تکثر باندې شروع کی او د حجرې داخلي برخې محتویات په مصرف رسي، چې بل اخره د حجرې د تخریب کله چې وه حجره مړه کی دا غس خزي نور ټول حجراتو ته ځان رسي. دا رقم رول مویول چې په چاپیریال کې ډېر منفي اغیزې هم اچولای شي. ورپسې مو بکتریاو پیژندل چې بکتریا هم د ډېرو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي چې په مختلفو بڼو سره هم وجود درلودي. او د زیانمنو بکتریاو څخه موږ او تاسې دا کوم ټول شان چې دي دا د غذا او د لارې د ناپاکې هوا د لارې چې د دې لپاره باید موږ ټول کوشش وکړو چې د دغو ناروغۍ څخه ځان وساتو، ښه غذا ښه تغذیه ولرو، او همدارنګه کله چې د باندې وزو د ډیرو مختلفو شیانو پر هر شي د لاس تیرولو څخه ځان تیر کړو، ځکه کېدای سي دغه میکروبونه د لاس د لارې زموږ وخلې او داخل ته د وجود لاړ سي. او همدارنګه د بکتریا ډیرښت مهم و پیژندي، مختلفې بکتریاوې چې زیانمنې او ګټورې پکښې کې و، ګټورې بکتریاوې چې دي مختلفې ګټې رسي د هغو په ادامه ځینې چې دي مثال د هوا نایتروجن په چی باندې بدلی په نایټریټ باندې بدلی چې نباتات ورسره د غذایی توکو په ډول څخه ورسره استفاده کوي. ساس ټول څخه زه هیله کوم چې دا کوم درسونه چې ویل کیږي هغه په کتابچو کې نوٹ کړئ او په ښه ډول سره زده کړئ، ځکه چې ستاسو راتلونکي درسونه د دې مربوط دي. که چیرې ستاسو په دې موضوعاتو ښه ډول سره سر خلاصي، تاسو کولی سئ چې راتلونکي موضوعات هم په ښه ډول سره اخذ وکړئ او سر مو په خلاصي چې موږ په کومو موضوعاتو کې خبرې کوو. کوم نمان چې تاسو اخیستل کیږي په راتلونکي موضوعاتو کې چې کم راځي هغه به بیا تاسو په تفصیلي ډول سره ونه ویل سي. نو کوشش وکړئ چې اوس یې هم په ښه ډول سره نوټ کړئ. راځو و اخیرنۍ برخې ته. اخیرنۍ برخه ډېره مهمه ده. دغه برخه کې که چیرې تاسو پوښتنې واخلي او ښه نوټ کړئ، دغه کم جوابونه چې دي ښه لاسته راوړي او وروسته یې د ځان سره په یاد کړئ، راتلونکي کې به تاسو د هیڅ ډول مشکل سره مخامخ نه سي. زموږ سوالونه چې دي درې سواله لرو، دغه درې سوالونه به تاسو خپل د ځان سره اوس نو نوټ کړئ. زموږ لومړنی سوال دی د وایرس جوړښت واضح کړي، چې په دې په اړه موږ په تفصیلي ډول سره خبرې وکړلې. دوهم، بکتریا په څو بڼو سره پیدا کیږي، چې هغه هر یو نوم هم واخلي او ورسره واضح هم کړي. ورپسې راځو اخرنی سوال ته چې د ګټورو بکتریاوو څو مثالونه دي هغه به تاسو وایست. لکه څنګه چې موږ ډېر مختلف مثالونه وویل، تاسو کولی سئ د دې په باره کې نور معلومات هم لاسته راوړئ او په دغه سوال په جواب کې ور شامل کړئ. انشاءالله چې په سوالونو مو د ځان سره نوټ کړي او کوم مشکل ونه اوسي. ستاسی طولو ده توجه سخه نری نری منن.
درسی ساعت ترشپجم طولگی پورت دنجونو دزدکلو لپارا اونی زخ پروانه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بست. شنو خلاص د نهم ټولګي و یو لسم لوست. نن ورځ موږ تاسې د اندوکراین سیستم پیژنو. اندوکراین سیستم څه شي دی؟ زموږ په بدن کې کوم غړي چې وجود لري دوی ټوله یو ترمنځ همغږي ته ضرورت لري تر څو کوم فعالیتونه چې دي بدني سرته ورسي، چې هغه د عصبي سیستم او د اندوکراین سیستم په واسطه کنټرولېږي. اندوکراین سیستم چې دی هغه زموږ د بدن دغه فعالیتونه د هورمون په نامه د یو کیمیاوي موادو په واسطه کنټرولوي، چې تر عصبي مثال تر عصبي تنظیم چې شي دی عملیه چټکتیا یې چې ده قرار ده لږ ده. زموږ ستاسې درس به د اویمې صفې څخه تر شپږتیامې صفې پورې دوام وکړي. راځو د اندوکراین سیستم غدې پیژنو. اندوکراین سیستم غدې چې دی هغه د یو یا زیاتو کوچنی غدو څخه د مجموعې څخه جوړه شوې ده چې زموږ د بدن په مختلفو برخو کې قرار لري. دا غدې چې دی د هورمون په نامه کیمیاوي توکي ترشح کوي، چې دغه هورمون کیمیاوي توکي چې دی زموږ د بدن کوم فعالیتونه چې موږ سرته رسو هغوی چې کوي دغه هورمونو په واسطه کنټرولېږي دغه فعالیتونه. او دغه هورمونونه چې دی هغه د وینې د جریان لالاری زموږ هغه د کم هدف حجره چې ده، یعنی کم برخه چې کم هورمون ته ضرورت ولري هغه ته ځان رسي. یعنی هر کم فعالیت چې دی د هغه لپاره خاص مشخص هورمون تولیدیږي. اندوکراین چې دی هغه موږ وایو خپل په ځان کې کانال لري چې د هغه د لارې د هورمونونو چې کې انتقال کی دوی په مستقیم ډول سره یا د وینې جریان ته داخليږي او یا هم د حجرې په شاوخوا کې مایع کې تولیدیږي تویږي. او د دې چې دی د مثال موږ وايي دا کوم عملونه چې موږ سرته رسو دوی دا کوم هورمون چې دی مشخص هورمون هغه د هدف حجرې ته رسوي او د هغه د عکس العمل په نتیجه کې یو فعالیت موږ سرته رسو. بل چې دی اندوکراین سرچپه چې دی اگزوکراین دی، چې اگزوکراین چې به دی د اندوکراین سرچپه دی، دوی هم په ځان کې کانال لري، مجرا لري چې هغه د لارې د کوم هورمونونه چې دی هغوی چې کوي د حجرې و بهرنی برخې ته یا د هغه په شاوخوا چاپیریال کې دغه کوي تویوي. چې هغه مثال موږ ویل لکه د خولو غدی دی، لوایبه غدی دی، هضمي غدی دی او همدارنګه پانکراس چې دی هغه موږ وایو هم په اندوکراین کې راځي او هم په اگزوکراین کې راځي. اگزوکراین او اندوکراین خپل د نامه څخه معلومیږي چې اگزو د خارج مثال خارج خواته کیمیاوي مواد ترشح کوي او اندوکراین چې دی هغه و داخلي برخې ته. چې پانکراس چې دی هغه مثال موږ وایو د اگزو د اندوکراین په واسطه د هغه چې کوي د کولمو داخل ته مواد انتقالي، همدارنګه د اگزوکراین په واسطه ځینې هورمونونه چې کوي و خارج ته توې. مثال موږ وایو زموږ په بدن کې چې دی د ګلوکوز کچ هم چې کوي دغه اندوکراین په واسطه تنظیمیږي. رزو اوس نو موږ تاسو کومې غوډه چې په دغه سیستم کې شامل دي هغه په نوبت سره وایي. لومړی رزو د هایپوفیز یا نخامیه غوډه دوی چې دوی هم د اندوکراین سیستم د غړو څخه دي غدو څخه دي چې موږ وایي موږ د مغز په د مغز او هایپوتلاموس لاندې قرار لري او هایپوتلاموس چې دی هغه موږ ویلو چې د مغز مثال موږ هغه برخه ده چې د عصبي او اندوکراین د سیستمونو فعالیتونه همغږي کوي د دوی ترمنځ د بدن تعادل مشترک ساتي. د هایپوفیز یا نخامیه غده چې د نخود ته ورته جوړښت لري یو دانیه ته ورته جوړښت لري او د دوی اساسي دنده چې ده هغه د نورو غدو تحریکول دي او همدا پاینې حال کې دوغو کنټرول د اساسین دنده ده او دوی چې دی د ودې هورمون هم ترشح کوي چې تر ټولو مهم هورمون دی چې زموږ په بدن کې چې کوم وده رامنځته کېږي مثال په قط کې دغه رقم نور برخو کې دا چې شي دی ټوله د نخامیې غدې د هورمونونو د ترشحاتو څخه دی. د ودې هورمون چې دی موږ وایي که چیرې د ودې هورمون خپل تر اندازې ډېر زیات ترشح شي هغوی د کومو کسانو د بې ځایه مثال د غیر نورمال ډول قد لوړېدو او که چیرې لږ ترشح شي هغه به د قد د کوچني پاتې کېدو لامل ګرځي او دوی چې دی د هدف حجره چې ده د نخامیه غده اصلا خو ټوله برخه دي خو اصلي د هدف حجره چې ده هډوکي او عضلات دي چې اوغوی چی کوي اوغو ته وده او نمو ورکوي او دوی چې دی خپله په دغه برخه کې ترشح کیږي او بیا وروسته د هغه څخه د وینې جریان ته انتقالیږي او موږ وایو دغه کم د هایپوفیز یا نخامیه غده چې ده دا د استراحت په وخت کې د خوب په وخت کې زیات ترشح کیږي او کله چې عمر څونه ډیریږي د عمر په ډیریدو سره د دې غدې ترشحات هم راکمیږي. ورپسې راځو د هایپوفیز یا نخامیه غدې وروسته د تایراید غده پیژنو. د تایراید غده چې د هغه د حنجرې د پاسه د اچ په ډول اچ مانند جوړښت لري چې هلته قرار لري او دا هورمون چې دی د میتابولیزم چټکتیا چې د هغه تنظیموي چې عموما موږ یې کچیرې دا د تایراید غده چې د هغه د آیودین اندازه کچیرې په دې کې موږ وایي کم سي د خوړو کې هغه چې کیږي د تایراید د غده د حجم د ډیرېدو لامل کیږي چې په هغه په ترڅ کې د جاغور ناجوړي رامنځته کیږي او دا چې دی همیش باید چې موږ مخنیوی ورسو خو د دې لپاره باید موږ آیودین لرونکې مالګه همیشه خپل په غذا کې ولرو په کافي اندازه او موږ وایي کچیرې په ماشومانو کې د مثال تایراید هورمون چې دی هغه کم سي دغه ماشومان چې دي د ذهني وروسته پاتې والی فزیکي وده هم راکمیږي او همدارنګه د دوی کم فزیکي وده چې دا هغه کې د شهان ودرېږي نو دوی کې باید هم د دوی کم غذا چې د مناسبه ورکړل شي تر څو د دې د هورمون د کمښت څخه مخنیوي شوی وسه او په لویان کې چې دغه هورمون راکم شي په هغه کې مثال د پوستکی وچوالی رامنځته کیږي همدارنګه ګنګسیات تر سره لري او کچیر په لویان کې د تایراید هورمون ترشح ډېر اوسه او غیبه عصبانی مثال عصبی همیشه خرابې ده اعصاب په سیستم کې بې نظمی راځي او بل موږ وایو د تایراید هورمون یو بل ډول چې دی هغه د تایروکسین په نامه سره یادیږي چې د هغوی اساسي دنده په خوړو کې د انرژي آزادولو کنټرول دی او دوی چې دی کچیر موږ وایو دغه د تایروکسین هورمون د تایراید غده له خپل اندازې څخه ډیر تایروکسین هورمون ترشح کې هغه په لویانو کې دغه د میتابولیزم عملیه ډیریږي چې په ترڅ کې په دغو کسانو کې د بدن تودوخه ډیریږي او پر دې باندې خوله ډیره ښکاري. پسې راځو د پارا تایراید غده وایي دا چې دی د تایراید غده و دوه طرف څلور خواو ته کوچنی غوټي مانند څلور کوچنی جوړښتونه دي چې دواړو خواو ته قرار لري او موږ وایي د پارا تایراید هورمون چې دی هغه د کلسیم اندازه کنټرولي او چې دا ټول اساسي دنده که چیرې د کلسیم د اندازه مثال ډیر ترشح کی کلسیم دغه کی په وینه کې ډیر ترشح کی هغه د دې لامل کیږي چې زموږ د هډوکي او غاښونو چې دی هغه کلسیم په کافي اندازه بیا نسی جذبولی چې دا د هډوکو د کمزورتیا او ماتیدلو لامل کیږي. دوی چې دی په وینه کې کلسیم چې کوي مثال دغه کی لږی یا ډیری او په اترس کې غاښونو شنو او هډوکو ته توان رسیږي. ورپسې راځو د پښتورګو د پاسه غدې وایو چې دا چې دی په دې کې یو غدې چې دی دوه برخه باندې ویشل کیږي. د پښتورګې یو چې دی مرکزی دی او بل یې قشري دی. او موږ وایو دغه غدې چې دی خپل د پښتورګو په پورتنۍ برخه کې قرار لري چې مرکزی چې دی د هغو دا چې دی د اډرینالین په نامه سره هورمون ترشح کوي چې دوی په هغه وخت کې مثال چې یو څوک ډیر هیجاني سي یا ډیر بیریدلی اوسي یا یو جګړه وویني یا د جګړې په حالت کې اوسي په هغه وخت کې دغه کم هورمون چې دی هغه ترشح کیږي. د مثال خبرې موږ وایو کچېرې موږ یو زمری ووینو یا داسې یو حیوان چې دغه څخه موږ بیریږو کچېرې هغه موږ وینو او هغه څه کوي حمله وغواړي چې په دغه وخت کې دغه د اډرینالین هورمون د پښتورګو د پاسه کوم غدې چې دی یا فوق کلیه چې دی د دې په واسطه ترشح کیږي چې په دغه حالت کې د انسان د زړه ضربان ډیریږي، همدارنګه ژر ژر تنفس اخلي او په رنګ کې هم تغیر والی معلومیږي. او بل چې دی د قشي برخه چې ده هغه د نور اډرینالین په نامه سره یادیږي چې دوی چې بي دی په وینه کې مثال د ګلوکوز کچه چې کوي را تنظیموي چې دا د مثال د بیرې په وخت کې د ګلوکوز اندازه ډیروي او په بدن کې ځواک پیدا کیږي چې موږ کولی سو په تیزی سره د هغه حیوان څخه وزغلو. ورپسې راځو جنسي غدې. جنسي غدې کې چې دی هغه موږ وایو تخمدانونه او خصیې شاملې دي چې د دې څخه ګامیتونه جوړیږي. او په تکثري سیستم کې چې دی هغه مثال د جنسیت ټاکلو لپاره مطلب د جنسیت ځانګړتیاوې تنظیموي. او په ښځو کې چې دی د استروجن او پروجسترون هورمونونه او په نارینهوو کې چې دی هغه د تستوسترون هورمون وجود ترشح کوي. پس روزو که ده استروژن هورمون او ده پروژسترون هورمون دیر اساسی رول رو ببی چی استروژن چی دی هغه پا شوزو که ده بالغه دو کم خصوصیات چی دی هغه پا کشی که راشکاره کهی او پروژسترون چی دی هغه ده امیدواری لپاره رحم چی کهی اماده کهی او مجوایی چی ده پروژسترون هورمون چی دی شسته ده شزینه خاطیتون رو کهی که چیری پروژسترون اندازه پا شوزو که مثال کم سی هغه چی دی ده نارینه خصوصیات زن تاخلی. مثال ده نارینه خصوصیات کې لکه مثال د ډیجر رازي همدارنګ اواز یې نارینه او تورت کیږي. او کچېری په نارینه او کې د تستوسترون هورمون کم سي هغه چې به دی د نارینه او خاصیتونه لمزه او پر ځای شزینه خاصیتونه ځان ته اخلي. مثال اواز یې نری کیږي او همدارنګ تیونه ای رازی غتیجه چه آغا چی دی ده تستوسترون هورمون ده کمی دو لامن لمنسته کیجه. ورپسی رازو ده جنسی غدو روست ده پانکراس غده پیجنو. پانکراس غده چی دی مجوائیو دی عمومن خبزان کی گلابی رنگ لری او کم گلابی یا خام کم رنگ گلابی رنگ لری چی ده میدی لانگی او ده اسنایش ده پاس موقعیت لری چی موش تاسی پا تیر لوستونو که هم لوستیلی و او دی دو اساسی نسجو نسخه جور سویدیم یا دوی اساسی دندې سرته رسي. یو چې دی هغه نسجونې دي چې هضمي انزایم ترشح کوي او د خوړو په هضمولو کې مرسته کوي. او بل چې بی دی د انسولین او ګلوکوز په نامه یو ډول هورمونونه دي چې هغه ترشح کوي. چې هغه راځو موږ او تاسې اوس وایو چې انسولین او ګلوکوز څه ډول هورمونونه دي او څه دنده سرته رسي. تاسو لومړی انسولین وایو. انسولین چې دی هغه هورمون دی چې زموږ په بدن کې د ګلوکوز اندازه تنظیموي او کله چې موږ بدن اړتیا ته ولري په هغه وخت کې د ګلوکوز اندازه چې کوي راکموي. انسولین چې دی هغه زموږ ځیګر چې دی هغه دی ته تحریکي دی ته راپاسي چې ګلوکوز په ګلایکوجن یا هم حیواني نشایستې باندې بدل کړي تر څو چې په بدن کې زیرمه کړل شي. د انسولین اندازه که چیرې کمه سي په وینه کې د ګلوکوز اندازه ډیریږي چې دا په انسانانو کې د شکرې ناروغي رامنځته کوي. د دې د کنټرولولو لپاره باید موږ ښه غذایي رژیم ولرو او همیشه ورزش وکړو تر څو د دغه شکرې ناروغي څخه سات سي. او باید د ګلوکوز د استفادې څخه باید د مثال ډیری استفادې څخه ډډه وکړو. او دغه کم کسان چې په شکرې ناروغي اخته کیږي په دې کې چې د تندې احساس ډیریږي چې کله دې ډیرې اوبه وڅښي هغه د دې لامل کیږي چې دوی چې مثال کم مثانه چې ده هغه بار بار تشه کړي چې دا په انسان کې وروسته وروسته د بې حوصلګۍ او د کمزورتیا احساس رامنځته کوي. ورپسې راځو ګلوکاګون هورمون وایي. ګلوکاګور هورمون لکه څنګه چې وویل سوله په پانکراس کې تولیدیږي او دوی چې دي د انسولین خلاف دنده سرته رسي. انسولین چې وو هغه مثال موږ وویل ګلوکوز په ګلایکوجن اړي، دوی برعکس ګلایکوجن په ګلوکوز بدلي او په وینه کې د ګلوکوز چې شي کوي اندازه رالوړي. انسولین چې وو د انسولین هورمون موږ وویل کله چې په د ګلوکوز اندازه ډېره سي دوی په وینه کې هغه د ګلوکوز کچه راکنټرولوي چې راکمه کړي، مګر ګلوکاګون چې دی هغه برعکس د دی فعالیت سرته رسي. ورپسې د معدې او د کولمو د دیوال هورمون دی چې اخیرنی موضوع ده. دا چې دی موږ وایو په هضمي کانال کې وجود لري او یو ډول چې د ګسترین په نامه دی هغه د معدې په دیوال کې وجود لري او د مالګې په معدې کې د مالګې تیزاب د تشغیل کولو کې مرسته کوي او همدارنګه د سیکریټین هورمون چې دی هغه ترشح کیږي چې دا هورمون چې بدی په پانکراس کې د هضمي شیرې د ترشح کولو لپاره هڅول کیږي. ازو په اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د تایرایډ غدد مکمل واضح کړي. دوهمه پوښتنه د هایپوفیز اساسي دنده څه شي ده او اخرنی پوښتنه درېمه پوښتنه د پښتورګو د پاسه غدې څو برخې لري او هر یوې د دندې سره واضح کړي. سسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې ټوله جوړ او روغ اوسئ. شنو غلاسته لسم ټولګي وایي ولسم لوسته. نن موږ تاسو راځو د ارثي صفتونو موږ تیر لوست کې ځینې اړین موضوعات وپېژندل چې څنګه نور عالمان راولاړ سوله او د نیمه بارزیت په اړه هم چې وکړه معلومات لاسته راوړل چې یوازې کم خصوصیات چې دي په هغه کې حتمي نه ده چې یوازې یو غالب او بل مغلوب اوسي، کېدای سي په دوی کې ځینې دواړه غالب یا هم دواړه مغلوب اوسي چې هغه د نیمه بارزیت معنا ورکوي. یعنې په ځینې چې دي دوی هغه کم د مشنګ بوټي چې وو هغه چې کله تزویج کوي په هغه کې دوی ګلابي رنگ بوټي هم لاسته راوړي چې دوی دې پایلې ته ورسېدل چې نه سپین پکشي کې غالب وو او نه هم ارغواني پکشي غالب وو، چې د مندل دغه نظریه ورته رد کړه چې یوازې غالب او مغلوب به اوسي. دوی وویل چې ځینې نباتات کېدای سي چې نیمه بارز اوسي او ورسره مو د جنس تعینېدل وویل چې د جنس تعینېدل څرنګه په نارینه باندې اړه لري، ځکه چې د نارینه کوم کروموزومونه چې دي هغه اکس او وای دي او د ښځینه ده اکس او اکس دي، چې د دوی په پورتنی مثال د دغو کروموزومونو په پورته برخه کې جینونه قرار لري چې د پورتنی برخه کې چې د دوه جینونو په واسطه خصوصیات شي کېږي انتقالیږي د یو نسل څخه بل نسل ته، چې د دوی څخه به مثال یو دانه د مور خاصیت او بل به هم د پلار خاصیت واوسي. او کم مثال د جینونو چې دي جوړه جینونه موږ د علیلونو په نامه سره یاد کړله او ورسره مو د توماس مورګان کم تجربه چې وه هغه مو هم وویله. اوس راځو د کم صفتونو چې دي زموږ خصوصیات یا کم دا ظاهري فینوټایپ چې دي چې پر انسانان باندې ښکاره کیږي هغه څه کوو واسي کوو. زموږ استاد سي درس به د اوو یا یمي صفې څخه تر دوه یمي صفې پرې دوام وکړي. لومړی راځو د سترګو رنګ ته یا هم آی کلر. د انسانانو د سترګو رنګ چې دي مختلف دي، مثال د سترګو رنګ دي، د پوستکي رنګ دي، د ورېښتانو رنګ دي، دا ټول چې دي د یو شمېر پیګمنټونو پورې اړه لري. یعنې کله چې پیګمنټونه سره یو ځای کیږي دغه رنګه مواد چې کله سره یو ځای کیږي ورڅخه یو رنګ چې کیږي تشکیلیږي. او دا کوم مثال د خصوصیات چې دی یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي او ال سو چې د جینونو په واسطه چې کیږي انتقالیږي. او ځینې وخت کې د لیسي کچيري په دغه جینونو کې دغه راسي فرق راسي یا مثال زایوت تغیر ورکړل سي هغه وخت کې ځینې ګډوډیانې بې نظمي اندازي مثال زینو د سترګو رنگونه چې هم پکشي کې نسواري او هم پکشي کې توري، یعنی دا هغه چې د بنګد وډیانی دي چې د جینونو د زاینو په انتقال کې رامسته کیږي یا هم ځینی وخت د سترګو رنگ چې کې بيخي وجود نه لري. رزوم موږ وایو د سترګو رنګ چې دی هغه د زموږ د سترګو موږ برخې ویلي ونه چې د مشیمې دغه کم مخکینی برخه چې ده د سترګو د کسي برخه چې ده د دې د شاوخوا برخه چې ده د عنبیې په نامه سره یادېدله چې د سترګو رنګ د دغې برخه په واسطه سره ټاکل کیږي چې عموما دغه عنبیې رنګ چې دی خپل په ځان کې ده د میلانین پیګمنټ لري چې دغه پیګمنټ په واسطه روښانه او تاریک رنګونه ټاکل کیږي معلومیږي چې د جینونو په واسطه انتقالیږي او عموما دغه کم تاریک رنګونه چې دي هغه موږ وایي پر روښانه رنګونو باندې غالب دي. مثال خبرې نسواري رنګ چې دی هغه پر او یا هم تیز شین رنګ چې دی هغه پر آبي رنګ باندې غالب دي. چې که چیرې مثال د پلار سترګې تورې واوسي او د مور سترګې شنې واوسي په هغه کې به که چیرې خالص مثال د دوی کوم جینوټایپ چې خالص و په هغه صورت کې د دوی کوم نسل چې رامنځته کېږي هغه به چې واوسي ټوله تور سترګې یا هم د پلار هغه کوم د پلار یا مور چې هغه چې اوسي غالب اوسي هغه رنګ به ځان ته واخلي، یعنی شین زرغون رنګ به نه اخلي. او که چیرې خالص ونه اوسي، یعنی د پلار په نسل کې هم چې اوسي شین رنګ وجود ولري، کېدای سي چې د دوی په نسل کې یو پر درې چې مثال درې دانې به یې نسواري یا څو دانې ماشومان به یې نسواري رنګ ولري او یو ماشوم به یې په کښې کې شنې سترګې یا زرغونې سترګې ولري. او عموما دغه کوم خام رنګونه چې دي لکه څنګه چې موږ وویل هغه چې دي مغلوب دي او عموما د په نړۍ کې تر اوسه پورې د انسانانو د سترګو نه دانې فینوټایپونه فینوټایپ موږ او تاسې وپېژندل ظاهري چې موږ ته ښکاره کوي هغه چې دي فینوټایپ څخه بحث کوي چې فینوټایپ نه دانې فینوټایپ د سترګو په رنګ کې چې شوي دي تر اوسه پورې معلوم شوي دي. ورپسې راځو د پوستکي رنګ وایو. د پوستکي په رنګ کې کېدای سي امکان د پوستکي رنګ چې دی په هغه کې یو علیل پر ځای نه د یو علیل پر ځای کېدای سي څو دانې علیل اوسي چې عموما موږ وایي څلور جفت علیلونه چې دی هغه د پوستکي رنګ چې کوي ټاکي. په دې کې چې دی موږ وایي که چیرې دوه رګه د هغوی مختلف رنګه علیلونه شمېر د تور او سپین په منځ کې ډېر اوسي هغونه دې تاریک رنګ ته چې کېږي نږدې کېږي، یعنې د جلد رنګ به چې شي اوسي د پوستکي رنګ به تاریک اوسي. او د دې علیلونه چې دی د پوستکي رنګ چې دی هغه د خپل په ځان کې ډېر علیلونه لري چې دغه علیلونه چې دی د دوی پر د پوستکي پر رنګ باندې خپل تاثیر اچوي. عموما په دې کې هم موږ وایو که چیرې د پوستکي په رنګ کې چې دی یو ډول ناجوړي هم وجود لري چې د البینزم په نامه سره یادیږي. البینزم څه وخت رامنځته کېږي؟ البینیزم هغه وخت رامنځته کېږي چې په ماشومانو کې د پروټین شدید کمښت راسي، یعنې پروټین چې څه شي کم واوسي په هغه صورت کې البینیزم رامنځته کېږي. البینیزم داسې یو ناروغي ده چې پوستکی وریښتان یې ټول خپل ځان کې سپین رنګ لري چې دغه مثال په دې کې هغه مغلوب خاصیتونه چې کېږي پت پاتې کېږي. دا عموما په میراثي ډول سره رامنځته کېږي ډېری وخت او ډېری وخت موږ د پروټینو کمښت له امله کله چې ښځه امیدوار اوسي په هغه وخت کې چې کېدلی سي د مثال ځینې نورې بې نظمیانې دي چې د هغه له امله رامنځته کېږي. او عموما موږ وایو چې دغه کم د خپلوانو کې د دغه ډېر نږدې خپلوانو کې باید شوسي دغه ودونه ونوسي چې ډېری وخت د دغو له امله د دغه ناجوړیانې چې کېدلی سي رامنځته کېدای سي. د دې د مخنیوي دپاره باید موږ څه شي وکړو په نږدې خپلوانو کې چې واوسي ودونه ونیسي. او دوی چې دی د سترګو رنګ چې دی سپین دی نو د عدسیې شاته چې دی هغه وینه ښکاره کېږي چې عموما د دوی هغه سترګه چې ده سور رنګ یا سره لمبه کوي. ورپسې راځو د ویښتانو ډول چې دی د ویښتانو د رنګ د تعینېدو لپاره یوازې یوه جوړه علیلونه مخته راځي، یعنې د یوې جوړې علیلونه په واسطه د دوی ویښتانو رنګ معلومیږي. او عموما د تاو سوي یا پیچلي ګودي ویښتان چې دي هغه پر صافو ویښتانو باندې غالب دي. که چیرې په دې مثال په یو نسل کې د پلار ویښتان صاف او د مور ویښتان کوت اوسي یا مثال خپل تاو سوي اوسي هغوی چې د ریکام نسل چې رامنځته کېږي هغه به چې اوسي ډېر فیصده به تاسو ویښتان ولري. چې دا عموما ناخالص دي، یعنی هغه کم صاف رشتان چې دي هغه کې چې پاتې کېږي مغلوب پاتې کېږي. ورپسې رازو د پوستکي په رنګ د چاپېریال تاثیر. د پوستکي په رنګ چاپېریال مستقیم تاثیر اچوي. که چیرې مثال د خبرې موږ یوازې یعنی جینیټکس یوازې تاثیر نه اچوي، کېدلی سي پر ځینو ډېری شیانو باندې چاپېریال هم مستقیم خپل اغېزې واچوي. که چیرې موږ قطبي ګیدړه په نظر کې ونیسو، عموما دوی چې دي په خپل موسمو ته د حرارت درجې ته په نظر کې نیولو سره د دوی هغه کم رنګ چې دي هغه هم څه کوي تغیر خوري. دوی چې دي کله چې د حرارت درجه ډېره اوسي، د دوی په بدن کې کم انزایمونه چې دي هغه تولیدېږي چې دغه کوم پیګمنټ چې د دوی رنګ ته نسواري رنګ ورکوي هغه پیګمنټ جوړېږي، چې عموما د ګرمو وختونو کې په هغه وختو کې د دوی رنګ یا د اوړي موسم چې د دې ګیدړې رنګ چې دی هغه نسواري، او دوی ته ښه فرصت برابرېږي چې په وښو کې د ښکار د کولو لپاره پټ سي. مګر په ژمي کې چې دی د دوی ته مثال د کافي اندازې د لمر په نه رسېدلو سره د او یا هم د بدن د حرارت په درجې د نه لوړوالي له امله د دوی کم رنګ چې دی هغه څه کېږي، د انزایمونه چې د دوی په داخل کې دي هغه نه ترشح کېږي، چې د ګیدړې رنګ پوستکی چی کیږي سپین کیږي، چې دوی بیا په واوره کې مثال کولی شي چې چیشي سي پچ سي او خپل ښکار د هغه په واسطه وکړي. دغه رقم یوازې دوی نه، که چیرې موږ انسانان زموږ خپل ځانو ته په وګورو، ډېری هغه سرڅې ده یا هغه سیمې چې چیشي اوسي لمر ډېر نه ورسېږي، هغه سیمې چې دي کسان یې کم خلک چې دي هغوی سپین جلدې چې نسبتا سپین وي، او کم کسان چې په هغه ځای کې د تودوخې درجه حرارت درجه عموما ډېره لوړه اوسي هغوی د جلد رنګ چې نسواری یا هم نسواری یا غنم رنگ یا تورته نږدې یي. که چیرې مثال خپل افغانستان ته موږ په نظر کې ونیسو، افغانستان کې هم هغه سیمې هغه ولایتونه یوازې هیوادونه له اخوا ته پرېږدو چې نږدې خپل هیواد ته راسو، هغه سیمې چې ډېر تودې د هغو کسانو د جلد رنګ نسبت و هغو کسانو چې سرسیر کې ژوند کوي فرق کوي، ډېر تفاوت کوي. یعنی چاپېریال او جینیټکس دواړه کولی سي چې د دغو خصوصیاتو باندې انسان باندې ډېر مستقیم تاثیر ولري. ډېری وخت شاید تاسو ته سوال پیدا سي چې مثال په ګرم سیر کې هم ځینې کسان چې جلد ډېر سپین هغه چې دي هغه بیا د څه دي د جینیټیک تاثیرات دي، یعنی پر هغوی باندې چاپېریال ډېر تاثیر نه یې اچولی، جینیټیک یې څه کړي تاثیر یې ډېرې پر. ورپسې راځو زموږ اخرنی موضوع چې د کروموزومو په شمیر کې بدلون دی او د هغه سره موږ داون سندروم وایي. د کروموزومونه چې دي هغه عموما موږ وویله چې دوی چې دي درویشت جوړې او شپږ څلوېښت دانې دي، چې په دې کې دوه ویشت دي جنس ټاکو دغه دي مثال جسمي دي او یوه جوړه چې ده هغه جنسي دي جنسیت ټاکونکي دي. چې په دې دغه د کروموزومونو په شمیر کې که چیرې تغیر راسي، زموږ بسته د بدن کم سیستم چې دی حتی د ځینو که چیرې کم سي موږ وایي هغوی د مرګ سره مخامخ کېږي، او که چیرې ډېر سي هغه د څه کېږي د داون سندروم نه جوړې رامنځته کېږي. حتی که چیرې یو دانه کروموزوم هم کم واوسي، کم سي په هغه کس کې هغه څه کېږي مړ کېږي، ځکه چې ناقص کېږي. یعنې د هغو هغه کم برخه چې باید جوړه سوې وای هغه کروموزوم یې چې سوی دی پکښې کې کم راغلی دی. ټول نورمال انسانان چې دي د هغو د بعد شپږ څلوېښت دانې چې اوسي کروموزومونه اوسي او درویشت جوړې اوسي. په دې کې باید نه کم او نه ډېر سي، که چیرې کم او ډېر سي د مختلفو تاوانونو سره نوموړی کس مخامخ کېږي. او جینونه چې دي هغه ټول کم خصوصیات چې دي مثال د مسل تولید دی، د میتابولیزم عملیې دي، او نور ټول حیاتي فعالیتونه چې دي هغه د جینونو په موجودیت کې سرته رسېږي، یعنې ټول د په جین پورې اړه لري. او د جین سلامتیا چې ده هغه زموږ د بدن د صحت سلامتیا ده. اوس راځو داون سندروم وایو. داون سندروم چې دی هغه که چیرې د کروموزومونو په شمیر کې ډېروالی، یو عدد کروموزوم زیات سي، نوموړی شخص چې دی هغه د داون سندروم په ناجوړۍ باندې اخته کېږي، چې دغه کسان چې دي خپل ځان ته خاص شکل لري او د دې ډېرې خصوصیات شي په د شکل لحاظ هم سره ورتي، او دوی چې دي ټوله د ذهني ورسته پاتې والی سره مخامخ کېږي. په عمر کې ډېریږي مګر په ذهن کې دوی کوچني پاتې. دا نه جوړي چې د عمده په هغو کسانو کې پیدا کېږي چې د دې ښکلو وروسته مثال څه کېږي، امیدواره کېږي هغه ښځې. اوس مثال که چیرې موږ وایي دېرش کلن څخه زیادې ښځې که چیرې امیدواره سي، په هغو کې یو پر یو زرو پنځه سوه یا پنځلس سوه کسانو کې یو دانه چې کېږي ډاون سنډروم باندې ماشوم اخته وي. او که چیرې مثال د دېرش څخه تر پنځه دېرش پورې کلونو میندې مثال واوسي، د هغو فیصدي چې کېږي تر هغه ډېریږي. یعنې د اتلس څخه که تر دېرش موږ په نظر کې ونیسو، هغه یو دانه یې په ډېرو کې. او که چیرې د دېرش څخه تر پنځه دېرش کالو میندې مثال امیدوار واوسي، هغوی چې بې دي د دغه کم فیصدي چې ده دوه چنده کېږي. یعنې دوه په یو زرو پنځه سوه کې دغه کسان په هغه اخته کېږي. او که چیرې تر پنځه څلوېښت کلنۍ عمر ډېر واوسي، هغه بیا ډېر فیصدي چې کېږي ډیری ژنی ډیر کسان کېدلی سي په دا ډاون سنډروم باندې دا ماشومانې په اخته سي چې یو پر شپارس باندې فیصدي کېدلی سي. پس موږ اوس تاسې د نن ورځې مورزو په اخر کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د سترګو رنګ واضح کړه. دویمه پوښتنه، د البینزم ناروغي د څه شي له امله رامنځته کېږي؟ او درېیمه پوښتنه، ډاون سنډروم څه ډول ناروغي ده؟ ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.